ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم در وائس آف امریکا ڈی وراجو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د دسمبر 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د دسمبر 14 نیټه د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د وائس آف امریکا ډی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاد خټکر کلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته. لندن کې د افغانستان د آئنده په موضوع نړیوالې غونډې ته وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویلي ملک پرمختګ لپاره صحیح تګلارې پر ځای کړي او د وړاندې تګلارې لپاره سیاسي اراده لري.
We not only have the right program but the political will to move forward and we are determined to own our destiny.
د لندن په غونډه کې برخه اخیستونکي د امریکي خارجه وزیر جان کیری افغانستان آئنده لپاره د افغان مشرانو د کوششونو ستاینه کړي. هغه ویلي افغان حکومت نه یوازې متحد دی بلکې خپل خبره په واضح ډول کولی شي او د آئنده په حق له روښانه نظر لري.
Today was a very good first step in that effort by a government that is clearly articulated, articulate, clearly unified, and clearly visionary.
د عراق کرکوک او بغداد سره نږدې صدر خارونو کې د موټر دو بمی چودنو کې لږ تر لږه 30 خلک وژل شوي چې ګمان د اسلامي ریاست نومې ډلې دغه حمله کړي. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. لندن کې د افغانستان پاک له جوړ نړیوال کانفرنس ته وینا په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د گاونډي ملک سره په ګډه د شریک دشمن تر هغه پر ضد کار کولو خواهش لري. د ویلي پاکستان د افغانستان خلکو مضبوط ملاتړ کوي. د زیاتکړی د افغان صدر اشرف غنی سره د یو جامع او اوږدمهاله ملګرتیا سره نظر شریکوي. په دې مهال د امریکا خارجه وزیر جان کیری د امریکا او ایتلافیانو لخوا افغانستان سره د مرستو عزم تکرار کړي. د دې کانفرنس هدف د مالی مرستو اعلان نه بلکې د صدر اشرف غنی او نظامی مشر عبدالله عبدالله لپاره یو تګلارې منظوري ورکول وو چې پکې ورسره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم ولاړ دي. زیارت پورز عراق کې دو موټر بمی چودنو کې لږ تر لږه 30 خلک وژل شوي چې په ظاهره هدف یې شیعه او کورد خلک وو. یو چودنه د کرکوک کورد آبادې سیمې کې شوي، بله چودنه د بغداد سره نږدې سیدر خار کې شوي. بغداد او د عراق نورو خارونو کې ترهګرو لخوا چودنې د روزانه معمول جوړ شوی. اسلامي ریاست نومې تندره وډلې زیاتره حملو ذمواري قبول کړي. اني حال کې عراق لپاره د امریکا سفیر سټیوارټ جانز وایي عراق کې موجود امریکایي عسکر عراق کې د کوم قسمه قانوني کاروایي نه استثنا لري. د امریکا چارواکو پخلی کړی چې امریکایي خصوصي عسکر یمن کې د امریکایي خبریال لوک سومرز لپاره شوي خصوصي عملیاتو کې ناکامه شوي چې د هغه ځای کې خبریال موجود نو چرته چې دوی عملیات کړي. د سپینې ماڼۍ اطلاعاتو سکرتر جوش ارنست ویلي د یمن ځواکونو سره په ګډه ترسره شوي دغه عملیاتو کې لوک سومرز نه دی بازیاب شوی، خو شپږ یمنی، یو سعودي او یو د ایتوپیا وګړی خلاص کړی شوی. جوش ارنست وایي دغه خصوصي عملیاتو اجازه صدر اوباما ورکړې وه کله چې ورته باوري استخبارات او عملي پلان مخې ته راغلو. د یوکرین صدر پیټرو پروشنکو بلې اونۍ لپاره د نوي ډزبندۍ اعلان کړی چې د هغه هڅو برخه ده چې غواړي د روس پولیس سره بلتون خوښو پر ضد د میاشتو راسې جګړه ختمه کړي. زیارت پورز دغه اعلان وایي د یوکرین عسکر به نهه په ورځ د خاموشۍ ورځ اختیاروي. روسي او غربي مطبوعات وایي روسي بلتون خوښو ویلي دوی به دغه وړاندیز حمایت کوي. سومالیا کې تندره وډلې الشباب داوه کړي چې د کینیا هغه فوزي هوایي جهاز یې ویشتلی کوم چې سومالیا کې جنګي مشن نه واپس را روان وو. کینیا وایي دغه جهاز د تکنیکي وجوهاتو له وجې یې پرېوتلی. د الشباب عسکري عملیاتو ویاند شیخ عبدیاسس ابو موساب رایټرز نومې خبري ادارې ته ویلي ډلې یې دغه جهاز یو میزایل په مدد ویشتلی. د امریکا نمایندګانو ایوان یو بل منظور کړی چې له مخه یې صدر باراک اوباما د 4 میلیونه غیر قانونه خلکو ته تحفظ ورکولو نه منع کړی شوی دی. د نمایندګانو ایوان دغه بل سره د صدر احکامات غیر قانونه ګرځولی شوي. د بل مرستې کوونکي وایي صدر اوباما د خپل آئینی اختیاراتو نه تجاوز کړی چې د کانګرس د منظورې بغیر یې د دغسې ګام پورته کولو اجازت ورکړی. دوی وایي دغه شان کولو سره د اختیاراتو د تقسیم تصور ختمیږي. سپینه ماڼۍ وایي د صدر احکامات قانوني دي او دغه لړکې د کانګرس نه کوم بل راغلو نو صدر به ویټو کوي. د وینزویلا مخالفه مشره ماریا کوریا ماکاراډو وایي هغې پر ضد د وینزویلا صدر د وژنو منصوبې جوړولو تورونه د هغې غږ غلي کول دي چې حکومت پر ضد یې سختې نیوکې کولې. د وایس آف امریکا کاراکاس کې موجود خبریال الاویرو الاګارا سره مرکې په مهال میرمن مکاډرو ویلي حکومت فیصله کړې چې هر هغه وګړي پر ضد به د چکولو کاروایی کوي څوک چې د رښتیا ویلو حوصله لري او د هغې دفاع کولی شي. زیارت په ورځ میرمن مکاډرو د حکومتي وکیلانو سره لیدلي چې ورته یې ویلي چې د هغې پر ضد به صدر نیکولس مادورو د وژنو منصوبې جوړولو تور لګولی شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو لندن ته. برتانیا سرخار لندن ته چرته چې د افغانستان په اکله نړیوال کانفرنس سر ته رسیدلی دی چې پکې افغان صدر اشرف غنی، د افغانستان نظامی مشر عبدالله عبدالله، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف، د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د امریکا خارجه وزیر جان کیری تر څنګ قریبا اویا ملکونو مشرانو برخه اخیستلې ده. دغه کانفرنس په مهال افغانستان صدر اشرف غنی خپلې وینا کې د ملک د آئنده لپاره چې هغه کومه پلان لري، کومه منصوبه لري، د هغې مهم ټکي وړاندې کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د صدر سره نظر شریک کړی دی او وایي چې د دواړو ملکونو شریک دشمن ترهګري ده، ترهګر دي، او د دغې ختمولو لپاره افغانستان سره په ګډه کار کولو ته خوشحاله دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری باور څرګند کړی دی چې افغان مشران د خپل ملک لپاره چې کومه تګلاره ټاکلې ده، د هغې پوره کولو اهلیت لري. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت جاننه.
افغان صدر نړیوالو مشرانو ته هیواد کې د اقتصاد، امنیت او قانوني اصلاحاتو خپل تګلاره په ډاګه کړه. د دې ترڅنګ هیواد کې د اداري فساد یا د بډو رشوتونو د مخنیوي، د اقلیتونو او د زنانو د حقوقو صورتحال بهتر کولو لپاره هغه خپل اقدامات څرګند کړل.
We not only have the right program but the political will to move forward and we are determined to own our destiny and in this destiny the assurance of partnership is extremely important one and we look very much forward to working with you.
صدر اشرف غنی ویل نه یوازې دا چې غنی صحیح تګلار لري، بلکې د وړاندې تګ د پاره سیاسي اراده هم لري، خپل سرنوشت خپلوي او همکارۍ ته اړتیا لري، نو ځکه نړیوالې ټولنې سره په شریکه کار کولو ته سترګې په لاره دی. اشرف غنی ویل لکه د نورو هیوادونو نړۍ سره د اقتصاد او د سرمایه کاری د لارې تعلقات برابرول غواړي او په خارجي عسکري او مالی امداد انحصار ختمول غواړي. د لندن غونډه افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو یا ادارو لخوا د امداد پړنه، بلکې د دې مقصد صدر اشرف غنی او د افغانستان انتظامی مشر عبدالله عبدالله ته دا موقع برابرولو چې خپل د آینده تګلارې نړیوالې ټولنې ته پیش کړي، سیاسي ملاتړ او هیواد کې د نړیوالې ټولنې سرمایه کاری ترلاسه کړي. د امریکای خارجه وزیر یا سیکریټری اف سٹیټ جان کیری د افغان مشرانو د کوششونو ستاینه وکړه.
Today was a very good first step in that effort by a government that is clearly articulate, clearly unified, and clearly visionary. And obviously the proof is in the pudding. It's going to take time to see how that gets translated.
جان کیری ویل نن د افغانستان حکومت خو وړمبه ګام پورته کړو. یو داسې حکومت چې خپل خبره په واضح ډول کولای شي، داسې حکومت چې متحد دی او د آینده په حق له روښانه نظر لري. خو بیا هم جان کیری زیاته کړه د حلوا خوند د دې په سکلو کې دی او په دې کې به وخت لګي چې وکتل شي د افغان حکومت تګلاره څه نتیجې برسېره کوي. جان کیری ویل طالبان به حملې جاری ساتي، خو د دې میاشت په اختتام د هیواد د امنیت ذمہواری په لاسو کې د خستو وروستو افغان ځواکونه به د دې جوګوي چې د تشدد مخه ونیسي. امریکایي وزیر زیاته کړه که چېرې افغان حکومت ټولو ډلو ته حکومت کې برخه ورکولو کې کامیابیږي، د انساني حقوقو صورتحال ښه کړي او اقتصاد بهتر کړي، نو افغانان توندلارونه په اوړېدو قانع کولی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لندن په غونډه کې موجودګي نړیوالې ټولنې دپاره د ډاډ وړ خبره وه. نواز شریف لوز وکړو چې د جنگ د صورتحال نه وتلو په سفر کې به د افغانستان ملاتړ کوي. افغانستان سره د مرستې د نواز شریف لوز جان کیری د خوشبینۍ خبره وګرځوله، خو هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر وختونو بې اعتمادي ختمول د پاره صدر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف چې کوم وړمبي ګامونه اخستي پکار ده چې نور قدمونه پې کېښودلی شي. نواز شریف افغانستان سره د تعلقاتو د نوی باب د پرانستلو خبره کړې ده. او اشرف غنی د صدارت په چوکۍ د کیناستلو وروسته خپل دویم سرکاري سفر د چین وروسته پاکستان ته کړې چې ښایي هغه هم پاکستان سره د ملګرتیا تعلق غواړي.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو دگران اردن کو تازہ ڈیوا راجو سارا نے درسات پرون تا غو گیو تاسو پام را گرزو د بلوچستان صوبې پلاو چرته چې د ملیشا اسکرو یا اف سی چې کوم چارواکي دي غوی دا وکړی دا چې د چمن او مستونګ سیمو نه یې په ګڼ شمیر کې داسې مواد ترلاسه کړي دي یا نیولې دي کیمیاوي مواد او نور کوم چې د بمونو جوړولو کې استعمالیږي. د اف سی بریګیډیر طاهر محمود دغه پاک له تفصیلات میډیا ته وړاندې کړي. تفصیل وړاندې کوي نعمت الله په دې راپور کې.
د پاکستان په ناکرار ایالت بلوچستان کې د امنیت شکولو د پاره ګمارل شوی سرحدي ملیشا ځواکونو ادا کړې ده چې دوی د ایالت په دوه ښارونو چمن سرحدي ښار ګوټي او مستون کې په لوی مقدار کې هغه مواد نیولې دي کوم چې په دیسی بمانو جوړولو کې استعمالیږي. دا خبره دلته د سرحدي ملیشا ځواکونو یو جګپړي مشر بریګیډیر طاهر محمود و خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د سرحدي ملیشا ځواکونو دغه مشر نور زیاته ک چې دوی کوم مواد نیولې دي د هغه څخه د بمانو جوړولو پس بیا دلته په دایلت کې ناکراری زیاتولو د پاره استعمالېدل. په کلاو لا چمن کې چې مواد دوی نیولې دي هغه د بارني ایجنسی په مرسته دلته ځای پر ځای کړل شوی وو او په بعد کې په بلوچستان ایالت کې به کارول کېدل او د ترګري وارداتونه به کېدل. د اسلام مستونګ د کانک څخه کوم وسله او بارګي مواد دوی نیولې دي هغه زموږ د استخباراتي ادارو په وینا کوم معلومات موږ ته راکړل شوی دي چې یو ګروپ د هغه شاور ورولي د زایرونو قافلې د کوټ څخه تپتان او د تپتان څخه به کوټ ته راتلې هغه په ضد به کارول کېدل. دوی د ترګرو دغه هسې ناکامه ګرځولې دي. دغه ملیشا ځواکونو چې کوم بارودي مواد د نیولو پس و میډیا ته ښکاره کړل دغه یو رنګ د بمانو د جوړولو د کارخانې پر ګمان کیږي او کوم تور کې مایکات چې په لاسي بمانو جوړولو کې لازمی جز دی پر دغه باندې په افغانستان او پاکستان دواړه دولتونو کې پر استعمال باندې بندیز دی. خو بیا هم دومره په لوی مقدار کې سرحدي ملیشا ځواکونو نیولې دي ستدې څخه دا معلومیږي چې ترګرو ته دغه کیمیکات اوس هم په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو اوس بلوچستان نه یو بل راپور ته تاسو پام راګرځو چېرته چې بلوچ سټوډنټس چې کوم د بلوچانو بلوچ طالب علمانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی د ټولو شخصي ټلویزیونونو بایکاټ کړی دی. په صوبه کې موجود کیبل چې کوم آپریټران دي هغې ځنې چرنونه خوه کړي هم دي کله چې ورته دړکې ترلاسه شوې. تفصیل اورو د حمید سمسور په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د بلوچ محصلینو بی اس او لوري د شخصي خبري ټلویزیونو د بایکاټ لړۍ دوام لري. بی اس او وی سي شخصي ټلویزیون د بلوچستان وستونزو ته ځای نه ورکوي چې په ترس کې له تیرې ورځې را په دې خوا د کوټ په شمول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې کیبل اپریټرانو ټوله خبري ټلویزیونه تړلې دي. کیبل اپریټرز وایي چې دوی ته د ډکې ورکول شوی دي. دوی نشي کولای چې د خبرونو ټلویزیون به حال وساتي. ولسی خلق په دې باب وایي.
پروفیسر جمیل آغا، گورنمنٹ سائنس کالج کوټه کې استاد یم. دا چې موږ محسوسو چې په دا ټي وی چینلانو کې د بلوچستان کمی شوز دی هغه په صحیح انداز باندې نه هایلایټیږي، بلکې اکثر اوقات په بلوچستان کې مړی سوي، د ماکې سوي، داغه خبرونه موږ له دا چینلانو په ذریعه صرف د یو ټیکر په صورت کې په دوه درې غنټې بعد را رسیږي. د بلوچستان چې کم ریئل مسایل دي، حقیقي مسایل دي، هغه په صحیح انداز باندې په دا ټي وی باندې نه نشر کیږي. چې دا ټي وی چینلان دی وګر د پاکستان ته بلا تفریق کوریج ورکي.
په دې باندې ما څه سوچ چې باید دا چې دې کم څوک چې دې مخالفت کړی دی باید دا چې هغه پریس کانفرنس وکړي، د حکومت په لاره باندې دا خلاص کړي. لیکن دا حق خو نه جوړیږي څوک په زور باندې دا کار کوي او په زور باندې بندي او حکومت د وایي چې عرب مسله د دوی غي هغه باید دا چې حل سي په ستري کسره. لیکن د زور مسله چې دا هغه د دې حل کېدل نه دي شي.
خبریال سید علی شاه دا خبره مني چې د بلوچستان وستونزو ته په زیات شمیر ټلویزیونانو کې ځای نه ورکول کېږي.
ټیوی چینلز که په کراچي کې یو یونین کونسل بند سي هغه ډېر اغیزه لري بنسبت ټول بلوچستان د ټي وي چینل مالکان هغه په دې ډیر پریشان کیږي بنسبت بلوچستان. په دې کې دوه تاوان دي. یو تاوان دا دی چې کیبل آپریټرز په سوو کسانو روزګار د دې سره وابسته دی، هغه بې روزګاره کیږي. دویم خبره دا ده چې خلک د معلوماتو چې کوم رسایي و دا هغه سه محرومه کیږي. زموږ کار خبر ورکول دی، اولس ته په شیشه کې صحیح تصویر ورښکاره کول دی.
بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې ډیره پاته شاته صوبه ده. دلته غربت ډیر زیات دی، کارخانې نسته چې هغه د تشهیر په مت کې و خبري ټلویزیونو ته اشتهارات ورکړي. د شخصي ټلویزیون له لوري پیرامیټر هم په بلوچستان کې تر اوس مهاله پورې نه دی لګېدلی، لکه دا وخت چې د پاکستان په نورو غټو ښارونو کې لګېدلی دي چې هغه هر وخت دا معلوموي چې کومه ټي وي ډېره زیاته لیدل کېږي. هم له دغه سببه په بلوچستان کې زیات شمېر خلک چیرې سي برېښنا هم نسته. د خبر د ترلاسه کولو دپاره په ځانګړي توګه ریډیو آر وی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو استاذ پام راګرځو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته څوک چې یو ځل بیا غور کوي چې د پرایمری د پنځم جماعت چې کوم طالب علمان دي د غوی لپاره د بورډ چې کوم امتحاني طریقه ده هغه یو ځل بیا جاری کړي. دغه بورډ امتحاني طریقه مخکې موجوده وه، بیا ختمه شوې وه. اوس صوبایي حکومت یو ځل بیا غور کوي چې دا شروع کړي او په دې لړ کې یہ منصوبہ شروع کړی دا. د ډیور راجو زمون خبریال اسلام الدین ساجد په دغه لړ کې د تعلیمی چکم محکمه دا تعلیم محکمه دا غي د چارواکو سره خبرې ترې کړې. تاسو په امر تراکر زو
د خیبر پختونخوا حکومت په ایالت کې در روان کال نه د پرایمری سکولونو اخیرنی جماعتونو یعنی پنځم جماعت امتحانونه هم د بورډ په طرز اخستلو فیصله کړې ده. او دې لړکی د ټولو ضلعو محکمه تعلیم مشرانو ته دا امر جاری کړی دی چې دوی دې د پرایمری سکولونو مسؤلین تفصیلات راټول کړي. د محکمه تعلیم لخوا نه ټولو ضلعو مشرانو یا ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر ته جاری شوی یو امر کې دا ویل شوی دی چې حکومت د پرایمری سکولونو استادانو جایزې اخستلو په غرض دا فیصله کړې ده چې کال 2015 نه بعد پرائمری سکولونو پنځم جماعت ماسولین د بورډ په طرز امتحان ورکوي. د دوی به باکې د پرچی وی او د هر ضلع په سطح به په یو ورځ د دوی امتحان پیل کیږي او بیا به د دوی په یو ورځ نتیجه هم وي. د محکمه تعلیم خیبر پختونخوا چیف لرننګ آفیسر ادریس خان وایي چې دا امتحان به تعلیمی بورډونه نه اخلي، بلکې هر ضلع په سطح به د لپاره دوی خپل یو نظام جوړوي. دے وقت خیبر پختونخوا دریش زرو نزیات پرائمری سکولونو پنځم جماعت کی درے لکه اویا زرا شپک سوا نلس معصولین یا طالب العلمان سبق وائی چپکی دو لکه اتش زرا درے سوا یولس حلکان او یو لاک دو سلویخ زرا درے سوا او ات جنکی شامل دی. پڑھون بنائی مرحلہ کی بدا امتحان صرف پسلور مضمونونو کی وی چپکی حساب انگریزی اردو او جنرل سائنس شامل دی. ادریس خان وائی چی دوی دے لڑکی دروانی میاشتی و منیٹے باندے ټولو ضلعو تعلیم محکمې مشرانو غونډه را بللې ده. دغه کې به په دې لړکی نورې فیصلې کیږي او دوی غواړي چې را روان کال 2015 نه دا نوی نظام شروع کړي. خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې دی وخت د یو لاک نه هم استادان زیات دي، ولی بیا هم د چارواکو د وینا تر مخه ډیرو سکولونو کې حکومت سره د استادانو کمی دی. ولی د تعلیم پوهان وایي چې زیاتره هغه خلک چې وسی کیږي نو خپل بچی سرکاري سکولونو په ځای شخصي سکولونو ته سبق لپاره لیږي، ځکه چې سرکاري سکولونو استادان سیاسي او ذاتی سرگرمیانو کې زیات مصروفه وي او سکولونو کې ماشومانو ته سبق خودلو کې کم دلچسپي اخلي. ځکه اوس حکومت دا پلان هم جوړ کړی دی چې د استادانو سیاسي هلو ځلو باندې په سختۍ سره بندیز ولګوي او چې کوم استادان داسې کوي نو چې د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو د خیبر پختونخوا مشهور تعلیمی ادارې اسلامیہ کالج فیصله کړی دا چې د دوی چې کم کیمپسونه دی اوس په قبایلی سیمو کې هم اخلاصيږي. دوی دغه منصوبې ته حتمی شکل ورکړی دی او د فاتا سیکټریټ کم چې د قبایلی چارو د انتظام اداره ده دغه نورته اجازه هم ملاو شوې ده. اول سره کې به دوه کیمپسونه کورم ایجنسی کی خلاصی کی یو پاڑا چینار کی ابل صدا کی او داغی ورستو بیا د شمالی وزیرستان میرلی سیمه کی یو کیمپس خلاصولی شی چرته چزای خلکو شپک سبا کنالا زمکا هم ورتا وقف کړي. تفصیل ورو د ابراهیم شنواری په راپور کې.
د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری اعظم خان او د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان ترمنځ شوی وغونډه کې پریکړه وشوه چې په قبایلي علاقو کې د اسلامي کالج اضافي شاخونه پرانیستو ځن خوړلې پروژه به په سمدستي توګه بحال کړي شي او په کال 2020 کې هم د فاټا سیکرټریټ او اسلامي کالج یونیورسيټي لخوا ټاکلو شو دوه ځایونو یعنی د کورم ایجنسی په پاړه چینار او صدا کې به زر تر زر د اسلامي کالج دوه شاخونه پرانیستي شي. د دغه غونډې په مهال ایډیشنل چیف سیکرټری اعظم خان وایس چانسلر اجمل خان له تسلی ورکړه چې فاټا سیکرټریټ په سمدستي توګه د دغه دوه برانچونو پرانیستي لپاره د خپل اړخه 2.5 ملیون روپۍ ورکړي او نور 10 ملیون روپۍ به په خپل د اسلامي کالج یونیورسيټي له اړخه مصرفولی شي. په کال 2020 کې د دغه پروژې منځوري نه پس پاړه چینار کې د کالج جوړولو لپاره ځای خلکو 50 اکر ځمکه هم وقف کړې وه او ټاکلې شوې وه چې په ساده کې به په اوله کې د اسلامي کالج کلاسونه دغلته جوړ د ټکنیکل کالج په ودانۍ کې شروع کولای شي. خو هم دغه کال په ستمبر کې د اجمل خان سیب د تختاون نه پس دغه پروژه تر دې مهاله د ځنډ ښکار شوه او د قبایلي سیمو د ټکنیکل ایجوکیشن محکمې هم د خپلې ودانۍ ورکولو نه انکار وکړو. خو اوس د ای سی ایس فاټا او ای سی اسلامي کالج د غونډې نه پس دغه پروژه یو ځل بیا راژوندی کړی شوه. خدا چې کله به په دغه پروژه لاس پورې کولای شي د دغه په حق له د اسلامي کالج یونیورسيټي ویان محمد علي توري ډیوه رادیو ته وویل.
دیکھو لا پہلا خدا سے سرغا پتہ نہ لگی وہ زما بخیا چې دا کم میٹنگ وشي نو پدی باندې چې کم اعظم خان دا کمیټي دا غي فاټا سپیشل دا وفد بدل تر راځي ته کم ڈسکشن کوي نو دا غي نه پس موږ مخ کې زو لګه چې دا میٹنگ ډیر ضروری دی.
محمد علي توري زیاده کړه چې اي سي اس فاټا اعظم خان به راتلونکو درې څلور ورځو کې اسلامي کالج ته ورزي او همدغه مهال به باقی پاتې خبرې هم تصفیه کولای شي او دا چې حکومت به په نورو کومو قبایلي سیمو کې د اسلامي کالج برانچونو ته پرانیستي دا بیا کړي د دغه په حق محمد علي توري وویل.
دیکھی پرون سے کم لگاؤ سے بولے کہ منگ تک میرے لی کے 600 کنال چلے اگر زمک ہوم دا شوی دا او اگر بیا زمنگ روس تو اگر کنا چلوں گے دا سٹارٹ آف سین دا انٹر کالجز دی بیا و دینا پس چه دی دا با درے کارا پس پدا بی ایس لگا کی گی لگا دے یونیورسٹی او کین پس ہوئی نو میں و دا کالج بھی بیا با یونیورسٹی نو آگے دا میرے لی کے با ہم یو دا شتے چلتا با منگ دے سٹارٹ آف
د حکومت لخوا په قبایلی علاقو کې د دغه معیاري تعلیمی ادارو د پرانیستي کې یو اړخته په دغه سیمو کې د ځای مشرانو او ځوانانو لاړخه تود هرکلی شوی نو بل اړخته دوی غوښتنه کړې چې د حکومت لخوا سمو د وړاندې ژمنه شوی فاټا یونیورسيټي او د طب کالج د هم پرانیستی شي او په قبایلی علاقو کې موجودو تعلیمی ادارو حالت ښه کولو سره سم دي دغه ته د ترهګرۍ د وجې متاثر سکولونو تعمیر دې هم شروع کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو. د ګرانو اوریدونکو، په امریکا کې یو ورځ چې سور روانو سور ورځو کې به منځل کېږي، کولمبس ډے ورته ویل کېږي. کولمبس، کرسټوفر کولمبر هغه تن و، کولمبس هغه تن و چا چې په لومړي ځل د امریکا د ځمکه موندلې وه. خو اوس دلته کې چې کوم ځایي خلک دي چې ورته نیټیو امریکنز یا ریډ انډینز ویل کېږي، هغوی وایي چې د کولمبس پر ځای باید د ځایي خلکو ورځ مانځل شروع شي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې. فوزیان جمنا،
د امریکې د نوم سره د کرسټوفر کولمبس نوم داسې تړلی دی چې په هیڅ رنګ ترې بیلېدی نه شي، ځکه چې هغه هم کولمبس و چې امریکا یې معلومه کړې وه. هغه ته د سپین بادشاه فرډیناند او د هغه ملکې ایزابل په دې غرض خرچه ورکړې وه چې د سمندر په سفر لاړ شي او د هغو مشرقي هیوادونو پته ولګوي چې د مال دولت ذریعې پکې ډېرې وي. خو قسمت کولمبس په داسې یو نوي ځای ورپېښ کړو چې اول ترې هډوسو خبر نه وو او هغه امریکا اس په امریکې کې د کولمبس په یاد کې د اکتوبر په 12 نیټه عامه سرکاري چھٹی ورکړې کیږي. ولې د امریکې نیټو اوسیدونکو یا د پخوانی ځایي قبیلو ځنې خلک دا خبره کوي چې د کولمبس د ورځې په ځای پکار دي چې د اصلي ځایي خلکو ورځ ونمانځل شي، ځکه چې کولمبس د امریکې د ځایي اوسیدونکو د تود هرکلی او اخلاص په جواب کې په هغو ډېر ظلمونه کړي وو، د غلامانو په شان به پکارول او که د چا د کار نه به خوشحاله نه شو نو لاسونه به ورنه پرې کړو. خو بل خوا داسې خلک هم شته چې وایي هغه خو یو زبردست هیرو وو، لکه د ایټالین امریکن کمیونټی لیډر جود انتونی تسکورانی چې شو هغه وایي چې نور ټولې پکولو ویریدو. ولې خلک ورته د یو غټې بلا نوم ورکوي؟ بلخوا د نیټیو یا پخوانی ځایي امریکایانو یو اکټیویسټ یا فعال ډینس رابرټ جینینګز وینا ده چې هغه چې کله د امریکې په سیمې پیښ شو او بیا یې دلته کوم څه کارونه وکړو نو په دې ورته دا نوم ورکړی شو. نوموړی زیاتوي چې
هغه یو زناکار و،
یو اغواکار و، یو قاتل و او یو هرسي او د جنګونو کولو شوقین و، او د هغه وخت د اروپایانو د دې سوچ یو صحیح مثال و چې ګڼل به دا ټوله نړۍ د هغو د پاره ده. کولمبس پخپله د خپل سفر په یادداشتونو کې لیکلي دي چې د امریکې په سیمه چې کله ورپېښ شو نو د اراواک قبیلې خلکو یې ښه میلمستیا وکړه او حیران هم و ورته چې دا څنګه نوي خلک راغلي دي. جوان کل هم د پخوانو ځایي امریکایانو د حق د پاره کار کوونکو کې یو دی او وایي چې لکه د باقي امریکایانو په شان د سکول په سبق کې خو موږ ته دا ښودلې شوي وو چې کولمبس یو هیرو وو، خو بیا چې زه لوی شوم نو په یو مجلې کې چاپ شوي لیک له لارې خبر شوم چې کولمبس په ټولو ځایي امریکایانو دا کلنګ ایښه وو چې هر میاشت به سره زر په تحفې کې ورته ورکوي، ګنینو لاسونه به ترې پرې کړی کېږي. دې خبرې خو لکه زما مازغه چې په بارود والوزولو، دې هر څه نه خو زه هډو خبر نه وم. لا د پاسه په دا خبره هم چې هر کله چې د امریکې په سیمه هغه وخت کې سره زر دومره ډېر نه وو نو بیا کولمبس د امریکې ځایي خلک به سپین ته لېږل او د غلامانو په توګه به خرڅول. جینینګز وایي مونږه دا سخت خواهش لرو چې د هرس نه ډک عمل په اړه د خلکو ضمیر را بیدار کړو. مونږه نه غواړو چې خلک دا وګڼي چې دا خو یو پخوانی کیسه وه بس. دا کار اوس هم ځینې ځایونو کې جاری دی کیږي، لکه ګواتیمالا، مکسیکو، ال سلواډور او برازیل چې شو. چرته هم چې د قبیلو نظام موجود دی نو هلته کې د خلکو اهمیت هیڅ نشته او د هغه ځای د وسایلو اهمیت ډیر زیات دی.
اوس باندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نمیبیا خلکو په 28 نومبر په عامو ټاکنو کې ووټونه واچول. دا په افریقا کې لومړی الکترونیکی انتخابات وو او په جمهوری عمل د یقین لرونکو نورو ملکونو د پاره یو مثال دی. د صدر پوهمبا په ځای د صدارت په منصب د کیناستو د پاره نه امیدواران مقابلې ته ولاړ وو. صدر پوهمبا به دوه ځل د صدر پاتې کېدو وروسته اوس د صدارت کورسۍ پرېږدي. په کال 1990 کې د ازادېدو وروسته دا د نمیبیا سلورم انتخابونه دي. د نوي الکترونیکی نظام له سوابه په ځینو ځایونو کې ووټ اچونکو ته مسلې راپورته شوې وي، خو د ووټونو علاقیز سارنوال ګوندوایي چې انتخابونه آزاد او صفا او سوتره وو. د نمیبیا د انتخابي کمیشن مشر ویلي دي چې په نمیبیا کې د الکترونیکی انتخابي نظام د عمل به خې نتیجې را برسېره شي او په دې به د پیسې ډېر بچت وشي. د نمیبیا انتخابي کمیشن په ټول ملک کې د 40 ملیون ډالرو په لګښت د چاپ کوونکو بیلټ پیپرو تقسیمولو په ځای د الکترونیکی نظام د پاره په چاپ کوونکي مواد ایله 2 بلین ډالر خرچ کړي دي. امریکې په 28 نومبر د ووټ په ذریعه د خپل جمهوري حق په حاصلولو د نمیبیا خلکو ته مبارکي ورکړې ده. د نمیبیا قوم یو ځل بیا د آزاد انتخابي عمل او د صدارتي مایات د احترام کولو لپاره د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده. موږ په ګرد انتخابي مهم کې د یوې ښې او کوټلې مباحثې لپاره دی عمل کې د سیاسي پارټو، اولسي معاشري او د ګردو خلکو د ګډون ستاینه کوو. په انتخابی عمل کې پړومبي ځل د ووټ اچونکو او د زنانو امیدوارانو په ټاکنو کې د چټک ګډون نه معلومیږي چې نمیبیا او د نمیبیا خلکو د جمهوری سباوند د حصول پوخ نیت کړی دی. امریکا او نمیبیا خپلو کې تکړه ملګری دي. موږ د صحت د خصمانی د نظامونو د نمیبیا اقتصادي نظام ته د پیښو خطرو د مخنیوي د امن او قلاری د ودې او د نمیبیا د ټولو خلکو د بشري حقونو د حفاظت د پاره په شریکه کار کوو. امریکای د نمیبیا نوی حکومت او د نمیبیا خلکو سره خپلې ملګرتیا جاری ساتلو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو